درنو دوستانو سلامونه، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپا 2:06 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 100.5 اوریدل کیږي. له معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د لوګر امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د 2 چچنیایانو په ګډون 10 تنه وسلوال وشل شوي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر له افغان دولت سره د خپلو همکاریو د دوام د پراختیا ژمنه کړې. او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي د ایران مداخله په عراق او سوریه او منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې باید د تهران نیابتي جګړه پای ته ورسیږي. بشپړ خبرونه واوري. د لوګر امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 8 چچنیانو په ګډون 10 تنه وسلوال وشل شوي. د لوګر امنیه قمندان مل پاسوال اسمت الله علیزی رسنیو ته ویل چې دا کسان د څرخ په ولسوالۍ کې وشل شوي دي.
د سفریت کې د خاص خچ تیر شپه د چخ په ولسوالۍ کې عملیات وسول. په عملیاتو کې 10 تنه لمنځه تللي دي چې په 10 تنو کې 8 تنه چچنیان و
د خاغلی علیزی په خبره. عملیات الله سور زورایسی له محمد اغه ولسوالۍ پایله اوس په پولی عالم کې روان دي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر له افغان دولت سره د خپلو همکاریو د دوام او پراختیا ژمنه وکړه. مارګوت والستروم دا خبره د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال کړې. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دارنګه چې په تیرو کې هم په خصوص د اوهنه او روغتیا په برخه کې د افغان حکومت او باندې ولست سره مرسته کړې دي. او همدارنګه د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې افغان دولت سره په همکاریو ټینګار وکړ. او د افغان دولت له هغه پروسې چې د افغان حکومت د مالکیت او رهبریت په رڼا کې به د سولې او ثبات خبرې کړو پر مخ ځي لکه څنګه خپل ملاتړ اعلان کړ.
د افغان حکومت د اجرایي ریاست په اعلامیه کې هم راغلي چې میرمن والستروم د غراز له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم د لیدو پر مهال په دولتي ادارو کې د ښځو پر حضور او د سولې په پروسه کې د هغوی پر رول ټینګار کړی دی. اخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا په هدف د پوځي هیلیکوپټر او نورو جنگي الوتکو رسیدل دوام لري. د دې وزارت ویان دولت وزیر داسې مهال دا خبره کړې چې جیمز اترنټي پانی چې د جینز انټرنیټي پانی د رپورت لمخه ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې شپږ سوپر توکانو جنگي الوتکې افغانستان ته ورسیږي. خو په کابل کې د هالند سفیر ژمنه کړې چې هیواد یې په راتلونکو 3 کلونو کې د افغانستان د ښځو پیاوړتیا په برخه کې 2 میلیونه ډالر مرسته کوي. جیوفری وان لیون په کابل کې په غونډه کې چې د افغان ټولنو د ملاتړ له لارې د اقتصادي ثبات پروګرام نوم ورکړ شوی وویل له افغانستان سره د هالند ژمنه نه یوازې په امنیتي برخه بلکې په پراختیايي څانګو کې هم دوام کوي. دا امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي د ایران مداخله په عراق او سوریه او منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې باید د تهران نیابتي جګړه پای ته ورسیږي. اچ آر مکماستر له الهور ټلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې چې تیر شپه خبره شو ویلي د سیمې ټول هیوادونو ته پکار ده چې په خپلو هیوادونو کې د ایران د نفوذ او د دې هیواد د سپای پاسداران انقلاب مخه ونیسي. مک ماستر وای موږ باید د عراق د حکومت او دغه هیواد د صدر اعظم حیدر الیبادی ملاتړ وکړو. موږ فکر کوو چې الیبادی په ډیرو سختو شرایطو کې یو فوق العاده دنده پر مخ وړي. خو لکه څنګه چې ټول پوهیږو ایران هم ښه کارونه ترسره کړي څو د عراق په حکومتي فعالیتونو او بنسټونو کې نفوذ ولري او هغه تخریب کړي. ایران دغه راز داسې ملشي رامنځته کړي چې د عراق د حکومت له ادارې وتلې دي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار دغه راز ویلي چې د سیمې په ټولو بحرانونو کې د ایران د مداخلې پایلې لیدلې. تاسو له ازادي راډیونه خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي د داعش ډلې ته په منځنۍ اسیا کې د پاموړ تلفات وختي. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د داعش ډلې په بشپړ ډول ماتول به وخت ونیسي.
We are decimating ISIS in the Middle East. What's happening is they'll go.
دی وای موږ په منځني ختیس کې داعش ډلې ته درانه تلفات اړولي. هغه څه چې اوس پیښیږي دا چې داعش وسوال د افریقا لور ته مخه کوي، نور سیمو ته به هم لاړ شي. هر ځای چې ولاړ شي موږ به یې په وړاندې ودرېږو. باید ووایم چې دا ستونزمن کار دی. داعش ډله په دې وروستیو کې په منځني ختیس کې له ماتې سره مخامخ شوي او په عراق او موصل خاره او په سوریې او د سوریې په رقه کې دوی خپل مرکزونه بایللي. دا جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاینمار له روسیې سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کړې. شتاینمار د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال ویلي چې دواړه لوري باید د خپل منځي اړیکو د ښه کېدو لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه واخلي. ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیه حاضره ده له جرمني سره خپلې اړیکې پراخې کړي. د ده په خبره جرمني سوداګر په روسیې کې د لا ډېر حضور غوښتونکي دي. شتاینمار لومړنی جرمن مشر دی چې له 2010 میلادي کال راهیسې روسیې ته سفر کوي. په 2014 کال کې د روسیې لخوا د یوکراین د کریمیا سیمې د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو څخه د مسکو ملاتړ د دې سبب شو چې د مسکو او لویدیځ اړیکې خراب شي. دا و خبرنه. دوستانو خبرونو ملاحظه راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وروسته له هغې چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د افغانستان، امریکا او هندوستان د یوې درې اړخیزې په اړه په ډیلي کې د موافقې په اړه خبر ورکړ، افغان حکومت د دې درې اړخیزو غونډو هرکلی کړی دی. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب ازهر:
هندوستان هېواد ته نشه مهم رول لوبولی دی. دا ښیي چې افغانستان ته د سولې او ثبات راوستل کې به دوی مهم رول ولري.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په ورته وخت کې له پاکستان سره د دولت ترمنځ د مذاکراتو غوښتنه کړې ده. له پاکستان څخه د امریکا وروستۍ غوښتنې به پاکستان څومره پر ځای کړي؟ دا پوښتنه مو د حقوقي چارو له کارپو استاد نصرالله ستانکزي نه کړې.
زه فکر کوم په سادګۍ نه، اما له بلې خوا نه پاکستان مجبور ده چې باید وضعیت ته تغییر ورکړي. د هغه فشار له کبله چې د پخوانیو ستراتیژیک متحد چې امریکا ده، دا یو سره لري مجبوراً دوی باید خپل پالیسۍ کې تغییر راوړي.
دا ښاغلي ستانکزي بشپړه مرکه درته دراوړو. د تخار ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې روان مالي کال په لسو میاشتو کې د دې ولایت په کچه 206 نوي عامل منفعه پروژې بشپړې شوې دي. په اړه به یې رپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر هیله ښودلې چې روسیې ته دغه سفر به د برلین او مسکو ترمنځ د اړیکو په رغولو کې مرسته وکړي. عراقي ځواکونو د عراق د هغې وروستۍ برخې د نیولو لپاره عملیات پیلوي چې لا هم د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې په واک کې ده. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د ژوند رنګونه هم له یاده مباسئ. دا د ازادي راډیو ده. افغان حکومت د کابل، واشنگتن او ډیلی ترمنځ د درې اړخیزې غونډې په اړه د هند د نوښت هرکلی وکړ. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان نجیب ازاد وروسته له هغې چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د دغې درې اړخیزې غونډې په اړه د ډیلی د موافقې په اړه خبر ورکړ وویل دغه غونډه به ډېره مهمه وي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې اوسمهال په هند کې دی، تېره شپه د دې هېواد له صدراعظم نریندرا مودي سره د افغانستان د سولې په اړه بحث کړی. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت د کابل، ډیلی او واشنگتن ترمنځ د درې اړخیزې غونډې په اړه د هند بهرنیو چارو وزیر وړاندیز استایلی دی. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې هند د افغانستان او امریکا له مهمو متحدینو څخه دی چې په سیمه کې هم د اهمیت وړ او رغنده رول لري. د ښاغلي آزاد په خبره د دغو درېو متحدینو ترمنځ غونډه به د سیمې لپاره ډېره ګټوره وي.
هندوستان هېواد همیشه مهم رول لوبولی دی او نه یوازې چې د افغانستان یو ستراتیژیک ملګری دی، بلکې په سیمه کې یو مهم هېواد دی. د دې بهرنۍ پالیسي او د افغانستان سره د دې ستراتیژیکې اړیکې دا ښیي چې افغانستان ته د سولې او ثبات راوستل کې به دوی مهم رول ولري.
د افغان ولسمشر د مرستیال ویان دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې له څو ورځو راهیسې هند ته د افغان او امریکایي چارواکو سفرونه ادامه لري. افغان ولسمشر اشرف غني د سه شنبې په ورځ په هند کې د هغې هیواد له چارواکو سره د ګډو اړیکو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. تر هغه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تېره ورځ د هند له صدراعظم نریندر مودي سره د افغانستان په اړه بحثونه کړي دي. د مودي او ټیلرسن په لیدنه کې تر ډېره د افغانستان د سولې او ثبات او د یاغیانو د پټنځایونو او تروریزم پر لمنځه وړلو بحثونه سوي دي. که څه هم د دغو بحثونو لږ جزئیات خپره سوي دي، خو د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد صدراعظم او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د ډیلی او واشنګټن همکاري به نه یوازې د دواړو لورو په ګټه وي، بلکې د ټولې سیمې د امنیت او ثبات لپاره به مهم وي. تر دې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج له خپل امریکایي سیال سره په خبرو کې ویلي وو چې د هند، امریکا او افغانستان ترمنځ د یوې درې اړخیزې غونډې پر جوړېدو یې موافقه کړې ده. په کابل کې د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد وایي په دغې غونډې کې به پر دې ټینګار وسي چې د افغانستان د سولې خبرې د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړې سي. دی وایي تر دې وړاندې هم د سیمې ټولو هیوادونو او د افغانستان متحدینو د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کړی و.
کابل د پروسې راوروسته نه یوازې هند، په سیمه کې هر هیواد، زموږ ګاونډي هیوادونه، همدارنګه ټول نړیوال د ناټو اطلاعاتي هیوادونه، ټول غربي هیوادونه د افغانستان له دغه دریځ څخه ملاتړ اعلان کړی دی چې د افغان حکومت مالکیت، د افغان حکومت په رهبریت به د سولې پروسه پر مخ ځي.
د افغانستان، امریکا، هند او نورو هیوادونو له ټینګار سره تر اوسه د افغانستان د سولې بهیر د خبرو میز ته د وسلوالو طالبانو د راوستلو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي لرلې. په دې برخه کې پاکستان تورن دی چې د پام وړ همکاري نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته تر سفر د مخه په افغانستان کې ویلي وو چې له پاکستان سره د امریکا اړیکې په دې پورې مشروطې دي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمن رول ولوبوي او هم د تروریزم په وړاندې مبارزې کې د امریکا له غوښتنو سره سم چلند وکړي. تر دې خبرو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف له بی بی سي سره په خبرو کې ویلي وو چې د افغانستان د بحران پر سر د امریکا او پاکستان ترمنځ لویه بې باوري رامنځته شوې ده.
و موردل چې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج له هغه اعلان وروسته چې ویلي افغانستان، هندوستان او امریکا د درې اړخیزو خبرو موافقه کړې ده، افغان حکومت د دې خبرو هرکلی کړی دی. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له کابل اسلام آباد وروسته نوې ډیلی ته تللی و او په نوې ډیلی کې وویل چې پاکستان ته یې د افغانستان د سولې په اړه خپلې واضحه او روښانه غوښتنې رسولې دي. په دې اړه نوریاس نوري د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې له اسلام آباد سره د کابل کړکېچونو اړیکو ته په پام سره د نوې ډیلی، کابل او واشنګټن ترمنځ خبرې به ګټورې وي. ښاغلی ستانکزي وایي
اوس د یو ستراتیژۍ په چوکاټ کې افغانستان، هند او د امریکې متحده ایالات واحده موضع لري. بلان د دغه ستراتیژۍ د دو او خپل موخ ته د رسیدو لپاره دا ډېره طبیعي خبره ده چې دا درې هیوادونه باید سره نږدې همکاري او خبرې اترې ولري. او دا چې اسلام آباد دا طبیعي خبره ده چې هم امریکایان غواړي چې له اسلام آباد د افغانستان د سولې پروژې ته تشویق کړي او د مداخلې مخه ونیسي. هندیان عین تشویش لري او متاسفانه افغانان په طبیعي ډول د دغه جګړې قربانیان دي. د افغانستان خلک او د افغانستان دولت په یقیني ډول دوی چې د پاکستان سره د دغه ستونزې د حل لپاره د یو اړخ په توګه باید بحث او مذاکرات ولري.
استنیزه سه لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې د غراز په افغانستان کې د هند د رول په پراخېدو ټینګار شوی دی. لبلې خو د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي دی چې له پاکستان سره هم د دولتونو په کچه خبرې پیل شوې دي. څه فکر کوئ چې دغه خبرو ته په پام سره آیا د کابل حکومت دا توانایي لري چې د سیمې د دواړو مهمو لوبغاړو سره په اړیکو کې انډول وساتي؟
د افغانستان دولت قانونی او حقوقی اخ د او حق د چې کولای شي د هغوی سره په هغه ډول چې منافع تامینېږي خپل روابط ولري. فکر کوم په بینالمللي اړیکو کې مطلق تناسب وجود نه لري. د دوستۍ د روابطو معنا دا نه ده چې باید په مساوي ډول ورته وکتل شي، یعنې دا تناسب نظر په ملاتړ تغییر خوري. اما رغم په دې چې توازن باید وساتي، زه فکر کوم دا ډېر په اسلام آباد پورې ارتباط لري. که چېرې د افغانستان حکومت ته ډاډ ورکړي د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي، دلته تروریستان نه رالیږي، د تروریزم مراکز تړي، دغه سیمه نه تهدیدوي، په طبیعي ډول دا اړیکې کېدای شي وده وکړي او حتی د تناسب ممکن نه چې تغییر وکړي، اما که چیرې موجودیا وضعیت دوام وکړي افغانستان کې متحدین ته ضرورت لري، او دا ډېر طبیعي خبره ده چې د افغانستان دولت باید د خپلو ملي ګټو او د خپلو خلکو د امنیت د تامین لپاره لازم اقدامات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن ویلي دي چې اسلام آباد ته د ولسمشر ټرمپ د ادارې مشخصې غوښتنې په تېره بیا د ترهګرو د پټنځایونو او د هغوی په وړاندې د اقداماتو په باب وړاندې کړي دي. څه فکر کوئ چې دغه حالت ته په پام سره آیا پاکستان به د امریکا دغو غوښتنو ته غاړه کیږي؟
زه فکر کوم په سادهګۍ نه، اما له بلې خوانه پاکستان مجبور ده چې باید وضعیت ته تغییر ورکړي. دغه فشار له کبله چې د پخوانی او ستراتیژیک متحد چې امریکا ده دا یو سره لري، مجبوراً دوی باید په خپله پالیسۍ کې تغییر راوړي، او که په خپله پالیسۍ کې تغییر را نه وړي زه فکر کوم پاکستان به په سیاسي لحاظ، په نړیوالو مناسباتو کې، په اقتصادي لحاظ، حتی په پوځي لحاظ یو ډول ته انزوا کېږي او ستونزو ته لرې شي.
دا کابل پانتون استاد نصر الله ستانکزی او چې د ازادي رادیو د همکار نوریاس نوري پښتني سوابولي تاسو تر لږ ځن روستا دا چې نړیوالې ورسپانې او رسنې د افغانستان په اړه سوي کتنه ورته لرو.
د هیل ورسپانې په افغانستان کې د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په اړه لیکنه کړې او په افغانستان کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په اشاره ویلي چې د ستراتیژۍ چې په ترڅ کې افغانستان ته 4000 اضافي امریکایي سرتیري استول کیږي په وسیط کې تر اوسه کوم مثبت بدلون نه دی راوستي. لیکوال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتول ناکامه تجربه بولي چې د په وینا د مخه تر دې د وضعیت په ښه کېدو کې مهم اغېز نه درلود. دا هیل په خپل لیکنه کې همدارنګا د ولسمشر ټرمپ لخوا په ورستوي کې د طالبانو د مشرانو د پناه کولو په برخه کې د افغان ځواکونو سره د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې همکاري ته په اجازه ورکولو هم انتقاد کړي او ویلي دي د دې کار لپاره باید افغان امنیتي ځواکونه له نړیوالو ځواکونو سره دقیق استخباراتي معلومات شریک کړي. خو لیکوال د دقیقو استخباراتي معلوماتو د راټولولو او شریکولو په برخه کې د افغان ځواکونو د وړتیاو په اړه پوښتنه راپورته کړي. په لیکنه کې ویل شوي د افغانستان په سیر سیمو کې د هیوادونو ترمنځ استخباراتي معلوماتو شریکول کلیدي ارزښت لري. هافینګټن پوسټ امریکایي ورسپانې په افغانستان کې د ښځو پر شون لیکنه کړې چې سرلیک دی په افغانستان کې د امریکا ښکېلتیا څومره د نجونو شون بدل کړی. په لیکنه کې د انجلینا جولي لخوا جوړ شوی ناناور انیمیشن یا کارتوني فلم ته اشاره شوې چې د طالبانو په واکمنۍ کې د یوې افغانې ولس کلنې پروانې کیسه کوي چې د پلار له بندي کېدو وروسته د خپلې کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو په خاطر د هلکانو جامې اغوندي. ورسپانه وایي موږ باید لسانه وپوښتو چې په افغانستان کې د امریکا له ښکېلتیا وروسته په دې برخه کې کوم بدلون راغلی کنه. رسپانه د خپلې همدې پوښتنې په ځواب کې په افغانستان کې وسنیو ستونزو او نامنیو ته اشاره کوي، خو زیاتوي د دې ټولو په شاتګونو سربیره په افغانستان کې د طالبانو د نظام له نسکورېدو وروسته د ښځو او نجونو لپاره پرمختګ رامنځته شوی او دا باید ومنل شي. خو لیکنه ټینګار کوي چې په دې برخه کې لا هم ډیر کار پاتې دی. هافینګټن پوسټ وړاندې وایي کله چې په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو نظام نسکور شو نو په دې هیواد کې هیڅ نجلۍ ښوونځي ته نه تله، خو اوس په درې نجونو کې یوه زده کړې کوي. د لیکنې په وینا سره د دې چې په افغانستان کې د پوهنې سیستم ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري، خو همدا له ستونزو ډک د پوهنې سیستم هم د دې هیواد لوی بریالیتوب دی. لیکوال وایي ان په هغه سیمو کې چې د طالبانو تر اغېز لاندې دي هم خلک خپلې لوړې د ګواښونو سربېره ښوونځیو ته استي.
اوسم د بیا رغونې په اړه د تخار ولایت د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې روان مالی کال په لسو میاشتو کې د دې ولایت په سطحه 296 عامل منفع پروژې بشپړې شوې دي. اجمل اریان له تخاره تفصیل راکوي.
په تخار ولایت کې 296 ټولګټې پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. د دغه ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې دغه ادارې د روان مالي کال په لسو میاشتو کې د تخار په مرکز او 14 ولسوالیو کې 296 ټولګټې پروژې ګټه اخیستنې ته سپارلې دي. د تخار د کلو د بیا رغونې او پراختیا ادارې رئیس انجینر صبغت الله نظري له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې پر دغو پروژو څه باندې 1,350,000,000 افغانۍ لګښت راغلی.
د سکتور ترانسپورت سکتور
په دې پروژو کې سړکونه رغول، د ښوونځیو رغول، پر سړکونو باندې جغل اچونه، د کانالونو کیندنه او بیا رغونه، د پاک اوبو د څاګانو کیندنه، د باغونو جوړونه، د لاسي صنایعو پروژې او داسې نورې پروژې هم پکې شامل دي. د ښاغلي نظری په وینا چې دوی په روان کال کې دغه ولایت په کچه د 340 پروژو کار پیل کړی و، خو له دې شمېر څخه د 80 پروژو راغنیزې چارې به په راتلونکي کال کې بشپړ شي. نوموړي زیاته کړه چې د دغو پروژو مالي لګښت د افغانستان د مالی وزارت، د آسیا پرمختیا بانک، نړیوال بانک او د جاپان هیواد لخوا ورکړل شوي، چې په بشپړېدو سره د سیمې شاوخوا 10,000 کسانو ته اسانتیاوې برابرې کړي او په سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. په ورته وخت کې د تخار ولایت د دشتي ولسوالۍ یو تن قومي مشر سراج الدین وایي چې په دغه ولایت کې د ټولګټو پروژو په پیل کېدلو سره د خلکو ډېرې ستونزې هوارې شوې دي.
خلک له دولت سره همکاري کوي، خلک له مؤسسو سره همکاري کوي، خلک د پرمختیايي کارونو په برخه کې همکاري کوي او په دې برخه کوشش کوي چې د ولایت جوړ سي. نو دا د تخار د امن نتیجه ده چې دلته دغه د خلکو کارونو ته د زمینه برابره ده چې هلته کار ترسره سي.
بلخوا د تخار ولي ډاکټر فضل الله مجددي بیا وایي چې د سکتوري ادارو څخه یو ګډ کمیسیون جوړ کړی څو د دې ولایت ټولو ولسوالیو ته سفر وکړي او د خلکو ستونزې راټولې کړي، څو په راتلونکي کال کې د دې ولایت په ټولو سیمو کې یو شان ته ټولګټې پروژې پیل شي. زه له خلکو څخه غواړم چې له خپلو دولتي ځواکونو سره مرسته وکړي، همدارنګه په خپلو سیمو کې خپلمنځي شخړې هوارې کړي او په خپلو سیمو کې د ټولګټو پروژو پلي کولو ته زمینه برابره کړي. د معلوماتو له مخې چې دغه ادارې تیر کال هم د تخار ولایت په کچه 340 ټولګټې پروژې ګټه اخیستنې ته سپارلې وې، چې له کبله د کلیوالو سیمو په لسګونو زره اوسیدونکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړې دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، تخار.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاین مرحله خودل چې روسیې ته د سفر به د برلین او مسکو ترمنځ د اړیکو پر غولو کې مرسته وکړي. لا 2010 کال راهیسی دا لومړی ځل دی چې یو جرمن ولسمشر روسیې ته سفر کوي. شتاین مایر د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې خپل روسي سیال ته وویل چې له رامنځته شوي فرصت څخه باید د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره ګټه واخیستل شي. په دې اړه جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال ویلي چې دواړه هیوادونه د ترنګلو اړیکو له کبله ناخوښ دي او دواړه لوري اړتیا لري چې د دې اړیکو د ښه والي لپاره کار وکړي. وروسته له هغه چې په 2014 کال کې روسیې د اوکراین کریمیا سیمه الحاق کړه او مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ تورن سو، له روسیې سره د لویدیځو هیوادونو اړیکې خراب شوې. شتاین مایر د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې له ولسمشر پوتین سره په خبرو کې وویل چې له رامنځته شوي فرصت څخه باید د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره ګټه واخیستل سي. دوی وایي زه ډاډه یم چې موږ د هغو ناخوالو سره د مبارزې اړتیا لرو چې په وروستیو کلونو کې زموږ د هیوادونو ترمنځ راپورته شوي دي، او د دې کار لپاره موږ له یو بل سره د خبرو اترو هڅو ته اړتیا لرو. دواړه لوري باید د هغو شخړو د هواري هڅه وکړو چې موږ یې سره بیل کړي یو. له 2010 میلادي کال راوروسته لومړی ځل دی چې د جرمني ولسمشر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د مسکو او لویدیځ ترمنځ اړیکې خرابې دي. د چهارشنبې ورځې په لیدنه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شتاین مایر په ځواب کې وویل دی وایي ښاغلی ولسمشره، تاسو زموږ د دوړخیزو اړیکو په پروسه کې ډیر عمیق شکل وی. ډیر کلونه تاسو د حکومت جوړونې مشري کوله او وروسته د اوږدې مودې لپاره د بهرنیو چارو وزیر او د صدراعظم مرستیال وی. تاسو په ټولو موضوعاتو پوهیږئ. کرملین ویلی پوتین او شتاین مایر پلان کړی چې د دوړو هیوادونو پر اړیکو، د پرمختګونو پر څرنګوالي او هم د نورو نړیوالو مسایلو په اړه بحث وکړي. شتاین مایر چې یو تشریفاتي مشر دی، د تیرې ورځې په سر کې د پخواني شوروي اتحاد له مشر میخایل ګورباچوف سره هم ولیدل. د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنې او نورو لویدیځو هیوادونو له اوکراین څخه د کریمیا سیمې د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له کبله پر روسیې بندیزونه ولګول. د 2014 کال په سپتمبر او د 2015 کال په فبروري کې د منسک تړون د یوې برخې په توګه ډیری د اوربند معاملې ونه توانېدلې چې دغه شخړې هوارې کړې. شتاین مایر له اوږدې مودې راهیسې له مسکو سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کوله او د هغه سوسیال ډیموکرات ګوند پر مسکو د اروپایي ټولنې د بندیزونو د تدریجي کمولو غوښتنه کړې ده.
هغه پاڼې چې د عراق هوایي ځواکونو د دې هیواد په لویدیځو سرحدي سیمو القائم او رواکي له هوا څخه غورځولي پکې لیکل شوي، ستاسو امنیتي ځواکونه ستاسو د ازادۍ لپاره را روان دي.
د رویټرز خبري اژانس وایي د داعش وسلواله ډله د پولي په بل اخوا سوریه کې هم پر ځینو برخو واک لري، خو د دوی د کنټرول ساحه دغه تم په راتنګېدو ځکه ده چې دغه تم له دوو خواوو څخه د رقیبو ځواکونو لپاره له پسې عملیاتو په شا کېږي. په دې کې یو د امریکا ملاتړ لرونکي د کردانو په مشرۍ ائتلاف دی او بل خوا هم د سوریې حکومتي ځواکونه دي چې بهرنۍ شیعه ملیشي ایران او روسیه یې ملاتړ کوي. رویټرز خبري اژانس وایي د اسلامي دولت وسلواله ډلې لخوا اعلان شوی خلافت په اصل کې وروسته له هغې نړېدلې چې په 13 جولای میاشت کې د امریکا ملاتړ لرونکو عراقي ځواکونو له دې ډلې څخه د مواصل ښار چې په عراق کې د داعش پایتخت بلل کېده ونیوه. د مواصل د بیرته نیولو لپاره جګړې نه میاشتې دوام وکړ. همدارنګه په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې یا داعش پوخ مرکز رکه تېره اونۍ د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو لخوا ونیول شو. په سوریه کې کوردي ملیشې د دې ځواکونو مشري کوي او د امریکا متحده ایالاتو ملاتړ هم ورسره دی. د اسلامي دولت د وسلواله ډلې مشر ابو بکر البغدادي چې په 2014 میلادي کال نمایي کې په مواصل کې اسلامي خلافت اعلان کړی و، د سپتمبر 28 نیټه یو غږیز پیغام خپور کړ. دې پیغام ظاهرا هغه رپورټونه رد کړل چې د نوموړي د وژل کېدو په اړه خبر شوی و. نوموړي په دې غږیز پیغام کې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د وروستیو شاتګونو سربیره دي جګړې ته دوام ورکړي. په خبر پاڼو کې چې عراقي ځواکونو تازه د سوریې پولې ته نږدې پر عراقي سیمو غورځولي ویل شوي، خدای جل جلاله له موږ سره دی او دا به د داعش پر ضد وروستی یرغل وي. په القائم سیمه کې د عراق د هوایي ځواکونو لخوا له الوتکو څخه په غورځول شوو پاڼو کې همدارنګه د دې ځای له خلکو غوښتل شوي ستاسو هغه ماشومان او خپلوانو ته چې د دولت پر ضد وسلې اخیستي ووایي چې سمدستي دا وسلې وغورځوئ، او کله چې القائم ته د ازادۍ ځواکونه ننوځي نو هر هغه کور ته چې پر سر یې سپین بیرغ پورته شوی وي ورشي. اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سرټکی. دا لوګر امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د تو چچنیانو په ګډون لستنه و مخالف وسلوال وژل شوی دي. دا سویډن د بهرنیو چارو وزیر له افغان دولت سره د خپلو همکاریو د دوام او پراختیا ژمنه کړې ده. مارګوت والستروم دا خبره د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا په هدف د پوځي هیلیکوپټرو او نورو جنګي الوتکو وررسېدل دوام لري. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي د ایران مداخله او په عراق، سوریه او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د تهران نیابتي جګړه باید پای ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وایي د داعش ډلې ته په منځنۍ اسیا کې د پام وړ تلفات رسیدلي. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته وویل چې د داعش ډلې په بشپړ ډول ماتول به وخت ونیسي. او د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر له روسیې سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کړې. نوموړي پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلي. د سنتاز مغرګلا ساده یې راډیو نو ورځ مخ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبريږي. ک انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې کولای شي زموږ د ویپان لري نه وایي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه ووري، بلکې زموږ ریپورتونه، مطالب، خبرونه او نیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونه او پزینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. اوس هم د ژوند رنگونه ورو
د ژوند رنگونه.
اجوبل محمد ولدی اجی نور محمد
دی واده په دود باندې خبره تا وکي چې رقم دود لري
دا لغوند شخصه وای دا واسه نه کیږي چې واده وکي
ولی
دا سي نه شي کولای چې دانن لوري چې دی غسړی وکړه اغه سره دلته غواړي مسخات اتلکه لسلکه روپی چې غواړي اغه لسلکه روپی چې څو د خارج کې پوره نه کی دا دلته پوره کولای نشي.
شاید نه وي ته په واده کې کوم شي انت سي اخلي
نه وي ته په واده کې مونږ هغه شي اخلو چې یعنی اصلي اقتصاد اغه خیر غولو
مثلا کوم شي
یعنی لګو چې خجامه ورته واخلو
ښه یعنی تیلا شي نه وي ته نه اخلي
تیلا نو شخص نه نه تیلا په چی شو اخلو
څو جوړه کالي ورته اخلي
کالي اصل ور جوړه یا پنځه جوړه اخو سی او رواج او تل له جوس اره او خپل لري خپلوان لري یو جوړه واخلي او جوړه بل واخلي خو یا ته جوړه له جوړه ورته برابر شي.
ښه دا توې څنګه برابر وې دي غرمې له خو چی ورته په خوي خلکو ته
دي غرمې له خو اوریج ورته په خو او دي شو له خاص کوم اسخد سابوسی یا پتیسی یا مسخد وسواغه اقتصاد نشته چې مسخد سالنګي پیرنی پلاوی چلوي
بیا دا نوې په ډولې کې وړي څه رقم
نوې بیا په ډولې کې وړي مونږ خو یو رواج وو د ډولو د سرني رواج به وو هغه به ډولو سرنۍ ورسره وو ګرځو ګرځو مخ کې به وو خو اوخ باندې بسپره وا اوس یې د اوس اوخ نشته پس خدای اوکان خدای ودرول اوس یا کورولای یا سراچه مسخه دلته یا پنځه سوه یا زر روپه کې ورکي اول دې راسپره کې ول دې په کال کې ورته کته کي
ډولۍ اوس نشته
ډولۍ نشته ډولۍ اوس رواج نشته
نو ته څه فکر کوې هغه ډولۍ ښه وه که دا سراچې
هغه ډولۍ ښه وه
ولې
هغه ډولۍ داسې ښه وه چې مسخه د یوه سنځلې یوه سنځلۍ باندې به او دو درې لرګي کېښودل هغه به ورغله کوټه کې به یې ناوې پکې سپاره کړه او بس یو نفر به مخکې و به خپل و هغه به مخکې وړاندې وروسته به خپل نفر وسي به ډولۍ کې ونیوله وو به هلته به کور کې ورته کته کړه.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. خدا زموږ لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله وه. بله خبری مجله او د ټولې ورځې خپرونې مو په مخ کې دي. په بله نیم ساعته خبری مجله کې فرشته نگاه در سره ده.
تشکر اجملند خسته.